افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د اتریش حکومت وایي یو غړی افغانستان ته سفر وروسته نیول شوی دی. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې د دې هیواد یو غړی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوی کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات نه دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې د اتریش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اتریشي ورځپاڼې ستاندر چې لومړی دا خبر ورکړ وایي چې نیول شوی کس یو ښي اړخی تونلارې متقاعد نارینه او عمر یې له 80 کلونو لوړ دی. په نورستان او کونړ ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه اړولي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي نن د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې د سیلاب له کبله د صحي کلینیک د ویجاړېدو خبر ورکړ او د هغې ویډیو یې هم خپره کړه، خو د انساني مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اژانس د کونړ ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې هم د ګلۍ او سیلابونو له کبله د مالي زیانونو خبر ورکړی دی. د خبر له مخې د ناړۍ په شیرګل او زیرګل سیمو کې 50 هکتار ځمکه د اوبو 50 سربندونه لسګونه څاروي او باغونه له منځه تللي دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بدخشان، نورستان، تخار، کونړ، بغلان، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګو، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې نن او پرون د وریاو او سیلابونو خبرداری ورکړی و. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپروپتروفس سیمې په کریواري ښارګوټي کې د استوګنې پر یوې ودانۍ لګېدلې چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي دي. د کریویري ښاروال الکساندر ویلکول نن په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دې توغندي له شلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شپې ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. د ویلکول په وینا ښایي 500 کسان هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي یو ځل بیا روسیا تروریستي دولت وباله او په خپل ټلګرام پاڼه یې ولیکل چې تروریستان به ونه بخل شي. د روسیې لخوا پر اوکراین د توغندیو وروستي حملو داسې مهال زور اخیستی چې د روسیې د یرغل پر ضد اوکراین ځوابي عملیاتو نتیجه ورکړې او په جنوب ختیځو سیمو کې شپږ ښارګوټي آزاد شوي دي. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیري د یو هلیکپټر د غورځېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ بېګا د پیښې د لامل له خودلو پرته اعلان وکړ چې دا الوتکه د یکشنبې په ورځ لویدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه قومندانې سنکم ویلي چې د پیښې لس ټپیان له سیمې بهر پر مختلفو روغتیایي مرکزونو تر لیږدول شوي دي. سنکم د نورو جزئیاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. د امریکا شاوخوا 900 سرتیري په سوریه کې د داعش ډلې د پاتې شونو پر ضد جګړې لپاره میشتي. امریکایي چارواکو مخکې ویلو چې پوځي ځواکونه په مکرر ډول د ایران له ملاتړ د برخمنو ملیشو تر برید راندې راغلي دي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام ونیمې بجې پیلېږي. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلې ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان څه موده مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او ډاکترانو د دمې سپارښتنه ورته وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل او وړاندې په خبرونه کې د کاناډا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی مسیح کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بېلابېل بخشونو خدمات عرضه کول، کومکونه یې کول، بشري کومکونه وسه
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په کندهار کې د هوا له ګرمېدو سره د ماشومانو د خوار ځواکۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. په هلمند کې بیا بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله یې اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښته مخه کړې ده.
لس جریب په تاریخو سره زموږ یو جریب انجنه و برابر ډېرو دوستانو کرلې ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کړې دي.
زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسني دولت او رژیم لخوا نه د نړیوالې ټولنې په وړاندې همداسې د خلکو په وړاندې د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کانادا د استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې له افغانستان سره د هیواد بشري مرستې بیرته پیلوي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې سنات د لایحه د تصویب لپاره ولیږله، یو شمېر سناتورانو یې د بې طرفه او په ځنډې عملي کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوس مهال کاناډایي ادارې د قانوني محدودیتونو له امله له افغانستان سره بشري مرستې نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تر دغه مراسم سره د اجتماع ممړي دا نه د څه کوم چې د بل کالرات ولا ومر ور د بل شای رات
زرلخت د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړید. هغه همداسې مهال چې لا دې او وخت دوډۍ په ډیره ستونزمن ډول پیدا کوي، په وزلای تر دې حد رسولي چې وای لژوند د بیزاره شوی. هغه خپل پیغل نړو ته ګوتنی سیو زیاتوي. دې حال په مرګ خوشاله ده.
وروره بالا خو دا علي د دې هغه ته چې دې دا بل چې په لاس څنګه ورکم ای دا ټوکر ساتي چې وره کم په لاس به تیرا واسه اوس می بیا دا نه دا نه کړم بیا دا نه دا نه کړی یاره و ته مې استولې دي د دنیا د لاس ته په پاسپورت په ودی نه بي داسې یمن مې دستاس
شاید په افغانستان کې د نګدي هغه 28 میلیونو بې وسلو افغانانو فریاد وی چې اوس مهال د بې وسلۍ په ورسته یې کرخه کې ژوند کوي. په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسی جرګې د سی یو څلوېخت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنېږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی. هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه، د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي موسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستل وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د سی او څلوېخت لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنات یې استولي، یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا، حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړې که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
و امر دلته د کاناډا د ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی ماسې کولای شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې امپایل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دغه تصویب شوې لایحې په اړه له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره اغیزناکې وي او د بیا پایل لپاره څومره اړتیا ده.
د کاناډا دولت د 2003 کال نو وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعایي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شه افغانستان کې ځکه دی د خپل ملک دی چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري، دې په اساس د سیاست خارجي کې دی نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دی چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب جنایت دی دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندوي. خب بیا بل اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوی و کمپونه کې او یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې چې آسیب پذیره او دوی یعنی پذرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزمه استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفه شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي، یا خپل سازمان ملل دی بل موساد دی. موساد خوشحال کاله کې ډیر ظرفیت پیدا کړی دی، یعنی ښه ظرفیت لري لکه حکومتونه غوندې کولی شي چې خدمات ارزه کړي خلکو ته. ډیر موساد دی چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کمک وکړي افغانستان ته، دوی سره کار هم کړی دی، پارتنرشپ کړی دی، دوی پروژو تطبیق کړی دی، هم حسابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دی او دوی سره اعتبار هم لري. او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا، یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی هغه محصق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. ځینې جایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپل سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی. یعنی ځینې جایونو کې ځینې خلک چې وختل چې د دې کومکان مسو استفاده وکړي یا د حاکم دل مسوین افراد چې وختل چې مداخله وکړي دې په اساس دې خپل هم جدي اقدامات کړي دي. یعنی د کومکونه چې دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي، هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي.
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو د څونه اړتیا ده؟ اوایا کیدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کیدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه، یعنی دوه بخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي، یو د افغانستان خلک دي چې هغوی ده درش میلون ندیر خلق دید و متاسفانه ننصب آدیر بعد فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم چه دیم و شمون دی و شزی دی، خصوصا شزی سه خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاس آور کردی، اکثر شزی بی سرپرست و نقل بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور نان آور و متاسفانه چه دی کار وقستل شو و دی فقر تعداد در افغانستان که متاسفانه عوج درسیده لگی. بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیتونن سبا افغانان مرسل مواجه دی. او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه که چی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان شتمنی پلاس که دی اقوی آسی پذیرمونه دی.
مدنی فعال خلیل روفی سره د کاناډا د ولسی جرګې د وروستۍ پریکړې په باب مرکه وه. د کاناډا ولسی جرګې له هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې دا هیواد او د دې هیواد مرستندوی ماسې بیرته کولی شي چې افغانستان سره بشري مرستې له سره پیل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د اتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د دې اتریشي په اړه ویل کېږي چې د بنسټپالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر هم له 80 کلونو لوړ دی. همداراز ویل شوي چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په 80 لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. په دې اړه نور جزئیات زما همکار احمد تکل راټول کړي. دلته په سټډیو کې سره دی تکل صاحب، نور جزئیات څه دي؟
مننه. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې دا اتریشی په مې میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو اونیو راهیسې بندي دی. خو دې وزارت ویلي دي چې د دې هیواد وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته دې ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړي او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړ وایي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچني ښي اړخي بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1988 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښي اړخو په یوه مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی ښودلی او په دې اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دي چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80 میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
ازادي راډیو تلیرویش ساتل تاسو سره ده.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي په دې ولایت کې د هوا له ګرمۍ دوسر د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې روغتون مسؤلانو ویلي چې د روان کال د حمل میاشتې را وروسته د دې روغتون د ماشومانو په وارډ کې د بستر شو ماشومانو شمیر دوه برابره شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د میرویس حفظوي روغتون د ماشومانو دې څانګه کې بستر شوي ټول ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. صفا په خوارځواکۍ خپل اخته یوازنې زوی د درملنې لپاره د څو ورځو راهیسې دلته بستر کړی دی. دا وایي ماشومې د کافي خوړو د نشتوالي له امله په خوارځواکۍ اخته سوی.
ماشوم چې پیدا سو اول سم بده و، د بل ورځ ماپښین وینه اسپرا کړه. وینه چې اسپرا کړه چې بومتلې ایوبي روغتون تمایناتونه وکړله، وایي دا تاسو د خاکشیر وو د تور چای ورکړه دا د جیسه د سیمې د مور ښکړه ده. ا دوا یې راکړه دوه ورځې آرام او بیا هغه دوا چې خلاصې نه او بیرته هغه سپه ولاړې بدلې دي. بیا مومن روغتون ته بوتلې هغه دوا یې نه خلاصې کړې، هغه ول داسوې تغذیه دی هغه راتول داسوې تغذیه دی. ا بیا موږ چې نه یې تراوسې موږ ولور چې تلته چې ورته وایي بلته چې مراوسې دې تراوسې دې ستاره کړو.
د هیواد په لیر پروتو سیمو کې خلک د بیوزلۍ له امله د کافي خوړو له نشتوالي سره مخ دي او د خپل ماشومانو پالنه نسی کولای. بی بی هوا خپل ماشوم د کندهار د لیر پرتی ولسوالۍ میوان څخه دلته راوړي او درملنه یې کوي.
اول دوار سنه بغل سو دوه ډاکټران وای مش خو نه پويږه ادا سنه بغل دغه څه ته د ساده بوز د سره کې سنای کې نو نن مش راغلی مش ولا سما ده او دې نه फायदा نه پويږه چې وا ته به نه خبره کسه نور کوي عمل و عمل لنه کوس بیا سب کسو او خاګرځي لري نه سپرسیږي.
د میرویس روختون د ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای د روان کال په حمل میاش کې 119 ماشومان بستر کړي او په سور میاش کې به دا غارقام 200 او 201 اتیا ماشومان بستر کړي دي. نو مړی وای په روختون کې د بسترونو امکانات کم خو د ناروغانو شمیره زیاتې.
نو دا د دې خبره صحیح ده کې دلای چې تعداد د مریضانو ډیر سی او زیاتره داسې چې هغه بستر ته ضرورت پیدا کړي. خو دا اوس فعلی شرایط دا اوس موږ لرو کم سہولت چې موږ د بستر لپاره لرو متاسفانه هغه نه بسیږي. هغه بسیږي نه پروش کالم په دا میاشتو کې زموږ مریضان زموږ د کپسیټي درې چنده ته رسېدلي وو او اوس فعلاً موږ چې کم مریضان لرو او کم بسترونه لرو د هغه دوه چنده موږ مریضان لرو. یعنې څومره چې زموږ کپسیټي ده د سویت غذي د مریضان لپاره د هغه دوه چنده موږ مریضان اوس هم لرو او لا کرا کرا پسې ډیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پلو ډاکټرانو سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې په لویو پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او کمزوری اقتصاد د دې لامل سبوی چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچل ورسی. د غراز یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ صندوق اټکل کړی چې سږ کال به په افغانستان کې 2.3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ سي چې 715,000 ماشومان به د شدید خوارځواکۍ لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالای بشیر ته به وښو.
د القاعده شبکې مشران په ښکاره د طالبانو په حکومت کې دندې ترسره کوي. دا د امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونې د یوې مقالې سرلیک دی. لانګ وار ژورنال په خپله مقاله کې ادعا کړې چې د القاعده یو شمیر غړي د طالبانو د حکومت په مهمو او کلیدي څوکیو کې ګمارل شوي دي. په مقاله کې راغلي د طالبانو دوه والیان د استخباراتو عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزارت د تعلیم او تربیه امیر د القاعده شبکې غړي دي. په مقاله کې راغلي له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو جزئیات د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې په راپور کې هم چې د جون په نهمه خپور سو راغلي دي. د طالبانو حکومت د لانګ وار ژورنال د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو مخکې له القاعده سره د اړیکو په تړاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې او ارزونې کمیټې راپور رد کړی دی. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې راغلي چې طالبان پر القاعده سربیره د تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې پالي، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز، نامتوازنه او له واقعیت ډېر بللې دی. طالبانو تر دې وړاندې هم له القاعده سره اړیکې لرل رد کړې دي، خو د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو د طالبانو ژمنې تر سیوري لاندې راوستې. ګارډین ورځپاڼې په برتانیا کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکلی او د چارواکو په حواله ویلي زرګونو افغانان به چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې برتانیا ته تللي سږ کال اوړی بې کوره پاتې سي. د ورځپاڼې په باور دغه افغانان به چې شمیر یې 8,000 ته رسیږي د دولتي ضرب الاجل له مخې د سږ کال په اګست میاشت کې له هوټلونو وایستل سي، خو د سرپناه ځای یې نامعلوم دی. دا د هغو افغانانو له ډلې دي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه د تاوده هرکلي عملیاتو تر شعار لاندې وایستل سول. ګارډین دغه معلومات د چارواکو د هغې پټې بیړنۍ غونډې پر اساس خپره کړي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ جوړه کړې وه. د برتانیا چارواکي داسې مهال له هوټلونو د افغان پناهغوښتونکو د ایستلو هوډ لري چې دولت یې پناهغوښتونکو ته د کورونو د ورکړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دی. بل لور ته په هوټلونو کې د زرګونو پناهغوښتونکو ساتل برتانیا ته په لوړه بیه پرېوځي، ځکه د ګارډین په وینا په هوټلونو کې د پناهغوښتونکو ورځنی لګښت 6 میلیونه پاونډو ته رسیږي. ګارډین کلی د پنجشنبې ورځې په غونډه کې چې د کورنۍ چار وزارت شخصي قراردادیان هم پکې شامل وو، پر دې هم بحث شوی چې 50,000 پناهغوښتونکو ته څنګه په ارزانه او کمبیه هوټلونو کې د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ګارډین په وینا د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو د پناهغوښتونکو پر وړاندې د برتانیا د صدر اعظم ریشی سوناک پر یو شمیر تګلارو نیوکې کړې دي.
په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د انجې کښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د انجې د کښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده. دوی ویلي دغه کښت یې وروسته له هغې پیل کړ چې له یوې خوا د اوبو کچه ټیټه شوه او له بلې خوا طالبانو هم د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه.
دا ودیر کلن نور علی دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی او د سږکال په خپل ځمکې د انجی کښت کړی دی. نور علی خپلې ځمکې ته تر ځمکې لاندې اوبه د لمریزو ایندارو په مرسته راپورته کوي. هغه اوبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابره کښته سوي دي او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړي دي. نورعلي چې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ اوسېدونکي دی وایي لسګونه جریبه ځمکه یې د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. خو دی وایي اوس یې یو ځل بیا بخت راویښ سوی دی او د انجی کرکیلې ته یې مخه کړې ده، هغه چې اوبه کمې غواړي. دی وایي د انجی کښت اوبه کمې غواړي او دغه راز ګټه یې زیاته ده.
لس جریب تاریا کسر از مجب جریب انجنه و برابر دیر دوستانو کرده لده شخصا از ما خپل ده ناس توی ولاد ملگورو ده پینزه کالی کیر چی کرده لده چی کوری ودان زمونش پا خدای اعتبار کرده داد زمونش کرده یوز پینجر یا جا غدا دیر سرا دی چوار لس جریب شش کال کش کرده دی از ما خپل نور دوستانو ده کش کرده یعنی انشالله چی زمونش ده شرکت چه ده دیه تخم او نال توزی سوی دی از ما پکر تر دوازر جریب اضافه کی.
د هلمند په للمي او وچ ځمکو کې د انجی کرکیله د غوړېدو په حال کې ده. د دې طبي بوټي پاڼې شین رنګ لري او شاوخوا 50 سانتي اوږدوالی لري. دا بوټي چې په درملو، عطرو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي آن د هند یو شمیر خلک یې په دریو وختونو ډوډیو کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نور هغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی او ده هم په خپله ځمکه سږکال د انجی کښت کړی دی. دی وایي د هنجي د کښت یې له هغه وروسته مخه کړې کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټه سوله.
دا چې د سهار څه یو سړی لمونځ یې وکړي دې کار ته ودرېدی بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیش وي امې ټولی دا وخت نه لري لکه د تاریاکو ده، ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده دا لکه نیش د تاریاکو چې دی دا تقریبا په پنځمه باندې عمل کیږي د هغه څه باوجود په $60 کیلو هم ټولیږي. د هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور 15,000 افغانۍ دی او مزدور مزدوري ده.
انجه هنګا یا نغوزه د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډله کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخې متخصصین هم وایي چې د هلمند آب هوا د انجه د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمي ځمکې لري او د انجه کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات و کلتور ریاست مرستیال مولوی محمد قاسم ریاض وایي انجه د کوکنارو ښه بدیل دی او په کار ده چې زموږ کروندګر نور د انجه کښتونو ته پراختیا ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیلې مرستې هم کړي دي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره هم کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه بریالی یم د لغمان ولایت مت الله خار غزیدلی سرک د انجه کولو خوالۍ چې دیګه ماښام باران شوی ده، سیلابونه راغلي دي، دوی لنګرې وړي دي او نورې غواګګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کښې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړي دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو پرخونډه وکوئ، موږ دا چارواکو ته دا غږ موږ رسو چې تاسې یې په خپله واضح واورئ. وسلام.
سلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچۍ په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستاني پوځ مخنیوی وکړي. وسلام. په احترام، زما غږ په ازادۍ راډیو کې نشر کړي.
السلام علیکم، از دی رادیو کارکون کو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. مر د هلمند ولایت باغرام رسالی کې ټلیفون خدیانست سرکار مده خرات. نو مر هله کوشش ته زدا مر आवाज تر لوړ مقامات ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه وو چې د ازادي رادیو لارې مو اوریدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو. په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور خبرې کړې دي. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې د یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ده.